شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. شی چاري په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو د پیلېدو د ځنډ علت یو لړ تخنیکی ستونزې دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
رمدین کریم چې د شیزنا فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورندې وای دا ثابتوي چې مجرم نه دی. ننګرهار ولی پاکستان پر ډیورند کرښه په تحرکاتو پرولو تورن کړ. د ناټو مشرانو له روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د قضیې د بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی مشر کرام الدین کریم وایي پر د لګیدلي تورونه سیاسي انګیزه لري. دی چې د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو په جنسي ځورونه تورن دی او له څو میاشتو په پنجشیر ولایت کې د خلکو له نظره پټ و نن په عام محضر کې راڅرګند سو. ښاغلي کریم ویل دا ثابتول سي چې مجرم نه دی.
زه نه کوم فراری یم نه مجرم او زه ثابتوم چې کوم جرم مې نه دی کړی. زه له دې ځایه د پنجشیر او افغانستان د شریف ملت په وړاندې اعلان کوم چې مجرم نه یم او دا ثابتوم هم.
د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ورزشی محکمې پر شغلی کریم د جنسي ځورونې د تورونو ترلګیدو وروسته دی د ټول عمر لپاره د ورزش له اړوندو فعالیتونو منع کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر میاشت د پنجشیر له خلکو د کرام الدین کریم په نیولو کې د همکاري غوښتنه کړې و، خو تیر اونۍ په پنجشیر کې د شغلی کریم د نیولو عملیات به نتیجې پای ته ورسېدل. د ننګرهار چارواکو پاکستان تورن کړی چې د افغانستان په خاوره کې دننه د تاسیساتو د جوړولو په هڅه سره تحرکاتو تلمن وهي. دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې برای د ننګرهار په مندرې ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونه په جګړه کې کښېوتل. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل نن په یوه ویډیویي پیغام کې دا تحرکات ښکاره تجاوز بله.
دا یو ښکاره تجاوز هغه بین المللي میثاقونو خلاف کړنه وه. موږ یې غندو، اطمینان ورکوو د افغانستان ولس ته چې زموږ سرحدي ځواکونه به د خپلې خاورې څخه د خپل عزت څخه په کلکه باندې دفاع کوي.
پاکستان د دې پیښې په اړه سم د لاسه حکومت تبصره نه ده کړې. مخکې د دغسې تحرکاتو پړه پر افغانستان اړولې وه. په بدخشان ولایت کې یوې ترافیکي پیښې دوه کسان مړه او شپږ نور ټپیان کړل. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن په یفتلې پایین ولسوالۍ کې شوې.
یو سراچه ډوله موټر غوښتل د سورن کلي یو ناروغ د یفتل پایان ولسوالۍ مرکز ته ولېږدوي چې له بده مرغه موټر له لارې اوښتی دی.
په مړو کې یو ماشوم او یوه ښځه شامله ده. د افغانستان پیژندل سوې شاعرې امیرا نګهت دستګیرزاده د ناروغۍ له کبله په هالند کې سا ورکړه. د هغې د کورنۍ غړو او خپلوانو دا خبره تایید کړې ده. شاعر او لیکوال پرویز کاوه نن ازادي راډیو ته وویل چې میرمن دستګیرزاده له څه مودې ناروغه وه.
سالها با درد جانکاهی
سو کله د سختو دردونو په وړاندې مبارزه وکړه او کلونه د ناروغي په بستر حمللی کلو لاسوان خست. لیکن یې وکړې او د افغانستان د شیر په برخه کې ارزښتناک میراث ترې پاتې شو.
همیرا نګهت دستګیرزاده چې د مړینې پر وخت شپېته کلنه ول څو کلونو په سرطان ناروغي اخته و. ناټو له روسیې غوښتي چې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیدو د قضیې په څېړنه کې همکاري وکړي. ناټو تړون د کیمیاوي وسلو د مخنیوي لپاره د یوه نړیوال سازمان په مشرۍ د بې پرې څېړنو وړاندیز کړی دی. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن په بروکسل کې د دې تړون د سفیرانو تر یوه ځانګړې غونډې وروسته وویل.
وخت نا وخت مو لیدلی چې د اپوزیسیون مشران او د روسیې د رژیم په انتقاد کوونکو حملې شوي یا یې ژوند ګواښل شوی، ځینې یې وژل شوي. دا پر کوم شخص نه، بلکې پر دیموکراتیکو حقونو حمله ده. د نړیوال قانون جدي سرغړونه ده چې د نړیوالو ځواب ورته پکار دی.
جرمنی چې د ناوالنی درمنانه پکې روانه ده تیره چهارشنبه ویلي و چې په معایناتو کې معلومه سوه چې ښاغلی ناوالنی د نوویچوک په نوم یوې مادې مسموم سوی دی. د ترکمنستان روغتونونه په هغو ناروغانو ډک دي چې د کورونا وایرس نښې لري. حکومت بیا هم ټینګار کوي چې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي کومه مثبته پیښه په دغه هیواد کې نه ده ثبت شوې. د ازادي راډیو د ترکمنی څانګې خبریال د پلازمینې اشقابات د روغتیایي چارواکو په حواله وایي په تیرو درې اونیو کې وضعیت خراب او د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. روغتیایي کارکوونکي شکایت لري چې په دې موده کې د تجرید په مرکزونو کې د کار کولو اجازه نه ده ورکول شوې. دوی ادعا کړې چې په خپلو پیسو د خوندیتوب وسایل رانیولي دي. د ترکمنستان حکومت وایي تروسه د کورونا وایرس کوم مثبت پیښه نه ده ثبت کړي، خو پر دې ادعا باور کول سخت کار دی. په لندن کې یو څېړنیز مرکز د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش یو پراخ آنلاین کتابتون موندلی دی. بی بی سی دا خبر د ستراتیژیک ډیالوګ د لندن میشتي انسټیټیوټ په حواله ورکړی دی. د دغه مرکز په وینا په دغه کتابتون کې 93 زیات مواد پراته وو او د میاشتې شاوخوا 10,000 کتونکي لرل. دغه انسټیټیوټ وایي د دغو موادو لرې کول ځکه ګران کار دی چې زیرمه یا ډیټا یې په یوه ځای کې خوندي نه ده. انسټیټیوټ بی بی سی ته ویلي په دغو موادو کې په 9 ژبو د بیلابیلو حملو په اړه اسناد او ویډیوګانې شته چې پر امریکا د سپتمبر د 18 د حمله په اړه معلومات هم پکې راځي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام ل کابل دوهې ته د سولې مرکز پلاوی سفر ته چمتو شوی، خو تخنیکی ستونزې د خبرو د پیل خنډ شوی. په دې خبرونه کې د خبریال سمی یوسفزی څرګندونه هم لرو.
سبب د نګرادر خوند او دولس کس نور ملګری قطر ته ورسید.
شاغله یوسفزی مو د طالبانو د پلاوی دننه له یو شمیر ستونزو هم خبروي. خو د طالبانو د رژیم د وخت یو چارواکی مولوی عبدالحکیم مجاهد هیله مند دی چې ستونزې به هوارې شي.
دنیا نور غواړي چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي او جګړه پای ته ورسیږي او افغانستان د بین المللي ټولنې یو فعال مثبت غړی وګرځي.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم څرګندونې لرو چې وایي پر د اخلاقي فساد لګیدلې تورونه له حقیقت لرې دي. ازادي راډیو په منځني سپد 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د بین الافغاني مذاکرات لپاره قطر ته د افغانستان د پخلاینې د عالی شورا د پلاوی سفر ځنډې دلیدی او د طالبانو ویان سهیل شاهین ویلی دی چې تخنیکی ستونزې د خبرو د خنډ باعث شوې دي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغان حکومت یوې معتبر منبع چې د افغانستان سولې بهیر له نږدې ساري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، قطر ته د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوی د سفر د ځنډېدو دلیل دا دی چې تر اوسه د طالبانو د مرکچي پلاوی ټول غړي قطر ته نه دي ستانه شوي. دغه حکومتي چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، دغه موضوع لامل شو چې د جمعې تر ورځې پورې قطر ته د افغانستان د مرکچي پلاوی سفر ترسره نه شي. د راپورونو له مخې په پام کې و چې د افغانستان مرکچي پلاوی د سولې د خبرو د پیل لپاره قطر ته لاړ شي. ځینو رسنیو هم ویلي چې د طالبانو د مرکچي پلاوی غړي اوس په پاکستان کې انتظار باسي چې د قطر سفارت ورته ویزې ورکړي. مخکې له دې د افغانستان د پخلاینې عالي شورا ویلي چې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره تیار دی چې مرکچي پلاوی قطر ته ولیږي. یوه ورځ مخکې افغان حکومت وویل چې د طالبانو د 15,000 بندیانو د خوشي کېدو لړۍ بشپړه شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویان په خبره، طالبانو هم له خپلې لورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بندیانو خوشي کېدل بشپړ کړي دي. دغه بندیان د روان میلادي کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اساس له زندانونو خوشي شوي دي. د افغان حکومت په خبره، په خوشي شوو طالبانو کې ځینې داسې خطرناک کسان هم وو چې یو شمېر پر اعدام محکوم شوي هم وو. مخکې له دې فرانسې او استرالیا د شپږو خطرناکو بندیانو له خوشي کېدو سره مخالفت ښودلی او ویلي وو چې دغو طالب بندیانو په افغانستان کې د فرانسې او استرالیا د اتباعو په وژلو کې لاس درلود. یو افغان چارواکی چې د سولې د بهیر په اړه معلومات لري پرونی ازادۍ راډیو ته ویلي، په پام کې د دغه و جنجالي زندانیان له افغانستان نه قطر ته ولیږدول شي او د امریکا تر څارنې لاندې به وي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو مسؤول سهیل شاهین ازادۍ راډیو ته په یو پیام کې لیکلي چې یو څه تخنیکي موضوعګانې پاتې دي چې د هغې د هوارولو وروسته به د مذاکراتو نیټه اعلان شي.
ل طالبانو سره په قطر کې د سولې د ابتدایي خبرو پیل د دې لپاره ځنډېدلې دی چې په کابل کې وي باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې له پاکستانه د طالبانو پلاوی دوهې ته نه دی تللی. خبریال سمی یوسفزی چې قطر ته بیا بیا سفرونه کړي دي او د طالبانو له مشرانو سره یې په وروستیو کې هم له نږدې کتلي دي، دا خبره تایید کړه چې د طالبانو د سولې د پلاوی یو شمېر کسان لا هم په پاکستان کې دي. تمه وه چې نن په دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو د پلاوي ترمنځ ابتدایي تعارفي غونډه وشي. له ښاغلي یوسفزي څخه مې وپوښتل چې له لویه سره د سولې د خبرو د ځنډیدو علت څه دی؟
خبرو د نه پیل مختلف عوامل دي. یو خدای د طالبانو چې کوم هیات پاکستان ته تللی و، هغه تر اوسه پورې د طالب مشرانو سره پاکستان کې مصروف ده. بل د هیات دوه غړي مولوی قاسم ترکمن او مولوی عبدالحکیم چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې نومونه نه وو، هغوی قطر ته ورسېدل. خو باقي چې کوم نوي کسان ټاکل شوي دي، یو خو د هغوی د ملګرو ملتونو په لیست کې نومونه دي، د هغوی اجازه ته منتظر دي. خو داسې ویل کېږي چې دغه مشکل حل شوی ده او سبا به نبرادر اخوند او دولس کسه نور ملګري قطر ته ورسېږي.
په قطر کې طالبان ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی یوازې دوه کسان د اسنادو ستونزې لري، یو نور محمد صاحب چې د دوی د رژیم په وخت د سترې محکمې مشر و، او بل مولوی عبدالکبیر چې د وزیرانو د شورا مرستیال و. او تاسو دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو کوم پلاوی چې اسلام آباد ته تللی و، هغه لا هم په پاکستان کې دی. نور کوم کسان دي چې تاسو معلومات لري چې د هغوی هم د اسنادو مشکل شته؟
نور مولوی ملا شیرین اخوند چې طالبانو یو نظامی مشر ده، هغه یو مهم مشر ده. بل یو مولوی فرید په نوم باندې یو بل کس ده. از ما معلومات دادی چې مولوی صاحب کوم جدي مشکل نه لري، خو هغه فکر کوم خپل شخصي عذر لري. او ملا عبدالکبیر په اړه باندې هم ویل کېږي چې هغه هم شخصي مشکلات لري، لږه د وجه نه یا صحت اجازه نه ورکوي چې سفر وکړي. خو فکر کوم چې د مولوی کبیر مشکل ممکن حل شوی وي. فکر کوم چې یو شمیر مسائل پیښ شوي دي، مثلا د عباس طانگزی د مشرتوب مسله، او آیا عباس طانگزی وایي چې د طالبان مذاکراتي ټیم نور د قطر سیاسي دفتر ته جواب ورکوونکی نه ده، یا مستقیم به د ملا حبت الله خان دفتر ته راپور ورکوي. نو غواړي چې دغه یو مشکل چې طالبانو منځ کې رامنځته شوی ده، چې آیا دغه د طالبانو مذاکراتي ټیم نور د طالبانو د سیاسي ټیم له واکه وتلی ده. په دغه اړه باندې هم دوی د طالبانو مشرانو ملا یعقوب او مستراج حقانی سره په کوټه او اسلام آباد کې کتل کړي دي، تر څو د واک د اختیار چې کوم یو مشکل رامنځته شوی ده هغه حل کړي.
یوسف زیب، تاسو د نور محمد صاحب ته اشاره وکړه. د طالبانو سرچینو په خوا ازادي رډو ته ویلي و چې د دوی په دغه شلکسیس پلاوي کې یو لډیرو مهمو کسانو د دې له خطر چې د محاکمو مشر دی مولوی صاحب دی، نو که چیرته دغه یو مهم کس د دوی په هیئت کې نه وي، او بل لور ته د دوی د هیئت د مشر په سر هم اختلافات او داسې اوازې وي چې دوی سره جوړ نه دي، نو کدا سی وی فکر نه کوي چې کېدای شي چې د مذاکرات وزنډي شي؟
نه، زه فکر نه کوم چې مولوی صاحب دا وخت دومره کوم فعال ونډه ولري، یا د طالبانو کې کوم ډیر مهم جنگي یا نظامی شخصیت وي په اوس وخت کې. البته دا وخت د طالبانو قاضی القضات هم شیخ عبدالحکیم صاحب ده، چې هغه لا پخوا قطر ته رسېدلی ده. فکر کوم چې طالبان دغه اشخاص کېراد بدل کوم ډېر طالبانو په هغه کړنو په پالیسی باندې به ډېر کوم اثر ونه لري.
حتی که د دوی د هیئت مشر هم تبدیل شي تاثیر به ونه لري؟
زه فکر نه کوم چې اوس وخت کې د هیئت مشر تبدیل شي، ځکه چې عباس طانگزی یعنی د طالبانو یو له هغه مشهورو مرکچو نو ده چې د امریکا سره تل مذاکرات کړي دي، سیاسي دفتر د مذاکراتي ټیم غړی وو. فکر کوم چې هغه د ډېر وخت لپاره د صحنې نه د باندې وو. د فبروري د 9 نو وروسته هغه دوبۍ کې وو او بیا په هیڅ میټینګ کې نه و لیدل شوی. او فکر کوم بلاخره کله چې د مذاکراتي ټیم د مشرتوب په اړه باندې طالبانو مشورې پیل کړې، یو څه مشکلات رامنځته کړو، خو ملا هیبت الله خان مداخله وکړه او دغه بشری ملا عباس طانگزی ته ورغاله کړله.
له شغل یوسف سی په مننې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی مولوی عبدالحکیم مجاهد د سولې د خبرو تخنیکی ستونزې جدي نه ګڼي. شغل مجاهد وایي
د بین الافغاني مذاکرات په وړاندې باندې چې کوم عمده خندونه و هغه ټول لري سوي دي، اوس په افغانانو پورې اړه لري چې واړه واړه مشکلاتو ته نظر ونه کوي هغه د بین الافغانی مذاکرات یا په افغانستان کې د سیاسي حل په وړاندې باندې هغه خند ونه ګرځي، نو زما په عقیده باندې دومره غټ خندونه به موجود نه وي، صرف ټیکنیکل مشکلات به وي، تخنیکي مشکلات به وي، هغه به انشاءالله تعالی په یو دوه ورځو کې حل شي، نور به افغانان د مذاکراتو میز ته لاړ شي.
تاسو د دې له خاطره چې له طالبانو سره هم له نږدې پیژنې، د دوی د رژیم په وخت کې تاسو کار ورسره کړی دی، څه توقع لري چې دغه مذاکرات به څومره اوږده سي که چیرته پیل شول؟ ځکه چې له امریکایي لوري سره د طالبانو خبرو ډیر وخت ونیو.
شبر سمترم دا ټول د دوار خو یا د ټول خو په سیاسي بلوغ پورې اړه لري چې څومره پر څلوېختو کلونو کې د افغانستان د مختلفو کړکیچونو بحرانونو څخه زده کړی دي، نو که یې لږ څه په حافظه کې د پخوا درسونو نه یو څه پاته وي، نو اوس د دې فرصت را رسېدلی دی چې په لنډ وخت کې ټولې خواوې د افغانستان مشکل د افغانستان د اولیا منافیو په چوکاټ کې دننه حل کړي. په دې ځای کې به بې ځای نه وي چې زه د بین المللي ټولنې نه زیاته مننه کوم چې تر اوسه له افغانستان سره پاتې شوي دي، که د بین المللي ټولنې ملاتړ او فشارونه نه وای موږ به متاسفانه د تاریخ په اوږدو کې ثابته کړې ده چې افغانستان افغانان د دې ظرفیت نه لري چې خپل مشکلات په خپله باندې حل کړي. نو بناً د افغانستان حکومت، طالبان او بین المللي ټولنه په ډیره زیاته توجه باندې کار کوي تر څو چې په اسانۍ باندې وکړي چې د افغانستان د یو داسې سیاسي حل په لور باندې لاړ شي چې په نتیجه کې تلپاتې سوله رامنځته شي.
مجاهد صاحب، تاسو بین المللي ټولنه یاد کړه، اوس چې افغانان په خپلو کې خبرې کوي غالبا تر شا به نور هیوادونه نه وي او کوي په مذاکراتو د میز په سر باندې بنوي، فکر کوي چې وروسته نږدې شلو کلونو جګړو او یا تاریخ مخکې جګړو وروسته به افغانان په یو بل باندې اعتماد وکړي او د سولې موافقه به وکړي؟
دا د بی اعتمادي فضا د تل لپاره په افغانانو باندې خپروي. د هغه وجه هم دا ده چې د هغوی سیاسي نبوغ دومره نه وي چې د خپلو ذاتي مشکلاتو په ځای باندې د افغانستان د ملت مشکلات په نظر کې ولري او د ملت اولیا منافع په نظر کې ولري. دا اوس هم زه درته وایم چې که پر دې شاته د بین المللي ټولنې فشارونه نه وای موږ به دغه د 15,000 بندیانو یا 16,000 بندیانو د خوشې کېدلو مشکل نه وای حل کړی. نو اوس هم داسې معلومیږي چې دنیا نوره غواړي چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي او جګړه پای ته ورسېږي او افغانستان د بین المللي ټولنې یو فعال مثبت غړی وګرځي.
عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې د عالي شورا د بورډ غړی.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې، لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانی مشر کرام الدین کریم وایي پردل لګیدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. د چې د افغانستان د فوټبال د شزینه لوبغاړو په جنسي زورونه تورندې او لسومیا شتو رئیس په پنشیر ولایت کې د خلکو له نظره پټې نن په عام محضر کې را څرګند شو. اسمت ساروان راپور لري.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم چې په جنسي تیریو تورندې وایي چې په مشهور ډول محاکمې ته حاضر دی. د خبر نن په پنشیر کې وی غونډه ته وکړه، خو ویل چې لوی څارن ولې ته په کابل کې ځان نه سپاري بلکې وی به طرفه محکمې ته چمتو دی.
زه نه کوم فراری یم نه مجرم، او زه ثابتوم چې کوم جرم منه دی کړی. زه له دې ځایه د پنشیر او افغانستان د شریف ملت په وړاندې اعلان کوم چې مجرم نه یم او دا ثابتوم هم.
شاوخوا دوی اونۍ وړاندې امنیتي ځواکونو د ده د نیولو هڅه وکړه، خو د سیمې د اوسیدونکو د مخالفت له کبله دا هڅه ناکامه شوه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون اخلاقي کمیټې د تیر کال په جون میاشت کې پر کرام الدین کریم تور پورې کړ چې په فرانسه کې د نړیوال جام سیالیو په مهال د افغان فوټبال ښځینه لوبغاړي په جنسي توګه ځورولې دي. د جولای په 14مه د جنسي تیری او له خپل مقامه د ناوړه استفادې په خاطر د بندیز د لری کېدو لپاره د کرام الدین کریم د استیناف غوښتنه رد شوه. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د 2019 په جون کې د تل لپاره د فوټبال په فدراسیون کې له دندې محروم کړ او نږدې $1 میلیون یې جریمه کړ. خو کرام الدین کریم له هماغه وخته په پنشیر کې پټ دی.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سپه 12/15 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. یو یادونه وکړم چې د دې خبرونی په ورستیو کې د عادت لمخې چې اس ام اسونه لولو نن اس ام اسونه نشول بستلې او تخنیکی ستونزې رامنځته شوې ده نو اس ام اس مرالې شي. په روزګان کې له دارالمعلمین څخه فارغ محصلین د ډیپلوم غوښتنه کوي. دوی وایي څلور کاله کېږي چې فارغ شوي خو تر اوسه پورې د فراغت سندونه نه دي ترلاسه کړي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
زه اوس دلته په ښار کې د څلور کاله کېږي دلته په ښار کې رېړۍ چلوم، یعنې دلته پر سړکو باندې د پلاس د لاسي رېړۍ دا چلوم.
15 کلن نثار احمد نږدې 14 کاله د ښه ژوند په هیله زده کړې کړي، خو لا هم د دې په وینا د ښه ژوند څښتن سوی نه دی او اوس په ترینکوټ ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او سبزي پلوري. نثار احمد ازادي راډیو ته وویل چې څلور کال وړاندې د ترینکوټ له دارالمعلمین څخه فارغ شوی، خو د تحصیلي ډیپلوم د نه ترلاسه کولو له امله مهمې کاري زمینې هم له لاسه ورکړې دي.
شش وظیفه ته ورغلی منتام ورکړی دی، خو هغه زه په دې پوهېدلم چې زه به دته بریالی کېږم. خو کله چې به زه ورغلم هلته به هغو ماته وویل چې ته ډیپلوم نه لرې، بیرته به دغه څه د ادارې څخه همداسې ناهیلي راوتلم.
نثار احمد وایي د دولت له لورې دوی ته د ډیپلوم نه ورکړي او بیکاري اوس پلار هم ناهیلي کړي. خدای یوازې نثار احمد نه دی چې له زده کړو سره یې سند نه دی ترلاسه کړي، بلکې سلګونه نور کسان هم شته چې نه یوازې ډیپلوم یې نه دی ترلاسه کړي، بلکې د دارالمعلمین له لورې ورڅخه د یاد ډیپلوم د جوړولو په موخه نغدي پیسې هم اخیستل شوي دي. د یادو کسانو لړلې یو هم محمد سلیم پسرلی دی.
څلور کال کېږي چې فارغ شوم، یو کال چې کلور لم د راس پیسې راڅخه واخیستل چې موږ سړی لیږو موږ تاسو اسناد درته راوړو، خو بیا هم موږ تاسو اسناد نه راکول. سې دوم کال بیا مراجعه ورته وکړه، دی وای دا پیسې نه دي بس نور پیسې باید تاسو راته راکې. حال دا چې ما هم درلود نه د بل څخه مې پور کړی دی ورته وار مې کړلې، خو بیا هم موږ تاسو اسناد نه راکړل. غوښتنه مو دا ده چې فقط موږ ته دغه ډیپلومونه راکې.
د مسولینو د معلوماتو لمخې د ورزګان ولایت د دارالمعلمینو له پیل څخه تر دا مهال 900 کسان فارغ شوي او اوس مهال په مرکز ولسوالۍ کې تر 200 زیات کسان ښځینه او نارینه په زده کړو بوخت دي. یا د ادارې مشر روشان هم د ډیپلومونو د ځانډ مسله تاییدوي، خو لامل یې په مرکزي اداره کې د ډیپلومونو نشتون یادوي.
یو نفر هلته په کابل کې استاد ټاکلی دی، هغه به ورته دغه شی به تری مراحل کې دغه شهادتنامې وروسته تر هغه بیا دلته راوي، بیا به موږ دلته تی مراحل وروسته د وظیفه تر انجاته دي. نو دغه مسایل چې تی مراحل کې وروسته تر هغه بیا موږ شاګردان ورکو، اما هغه چې په تېر وخت هغه مشکل د همدې څه وشي په وزارت کې نو موږ خپل پیشنهادونه څه ځله وزارت ته کړي دي، خو دا چاته نه ونو.
روشان دا هم تایید کړی چې دغه ولایت د ولسوالیو امیرینو تیر کلونه د محصلینو څخه پیسې اخیستي، خو وایي دی اوس مخه نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د هیواد په مرکز او یو شمیر نورو ولایتونو کې د پوهنتونونو فارغینو شکایت کړی و چې دوی ته تحصیلي ډیپلومونه پر خپل وخت نه ورکول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت وامل سالین قاری محمد مدنی تاسو سره په تماس کې ما په مشنانو باندې د کورونا د احتمال دا هم ډیر بعید خبره ده او دومره جدي او مخنی خبره نه ده. نو زما په نظر باندې مرکزی حکومت او خصوصا معرف وزارت چارواکي باید دغه د اووم سمتر لسمه پورې چې دا کم نفونه شاګردانو ته اجازه نه ورکړل شي تر اوسه پورې باید هغوی ته هم اجازه ورکړل شي تر څو د هغوی دغه کال او تعلیمي کال چې دی هغه ضایع نه شي.
زه محمد نسیم د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ نه. دلته د ارغنداب ولسوالۍ کې مازیګر په شپږ بجې سلیپنان کار پرېږدي سهار تر شپږ بجو پورې. نو دغه ستونزو دغه مشکل د هغو ته خلکو ته بېسه مزاحمت جوړ کړی دی. نو د اړوند مسؤلو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه ستونزو ته باید جدي پاملرنه وکړي.
محمد نوریما د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ د اجمالنګ کاکا د کلي څخه موږ دلته په سیمه کې مکتب نه لرو. موږ عریضه کړې پلان مې جوړ کړی دی پلان د شوګل کې پراتی دي. موږ د ریس اړې څخه دا هیله او ارزو لرو دغه زموږ اسنادونه کابل ته واسي چې زموږ دپاره منظوري راکړي چې چانګې په سیمه کې لږه ستا خو هغه زموږ څه ګوښه د رسېدګي نه ورته کېږي.
زه ایمان ولایت څخه نومه د خبره کوم. کوم چلابونه چې په پروان کې شوي دي د بېوزلو خلکو سره دي مرسته وکړي. کارخانان خلک دي تجارتان دي ټول هغه خلکو ته چې مرسته د دغه بېوزلو خلکو سره دي وکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ناتو مشانو د روسي د اپوزيشن د مشر الکسي نوالني د مسمومیت په خاطر له ماسکو څخه د همکاري غوښتنه وکړه. روانه اونۍ په جرمني کې لوی لابراتواري آزموینې ورسته برلین وویل چې نوالني پر یو ډول زهرجنو موادو مسموم شوی دی. اسمت ساروان راپور لري.
ناتو له روسي وغوښتل چې د اپوزيشن د مشر الکسي نوالني د مسمومیدو د قضیه په څېړنه کې همکاري وکړي. ناتو تړوند کیمیاوي وسلو د مخنیوي لپاره د یو نړیوال سازمان په مشرۍ د بې پرې څېړنو وړاندیز کړی دی. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د دې تړوند سفیرانو تر یوې ځانګړې غونډې وروسته وویل ځینې جدي پوښتنې شته چې روسیه باید ځواب ووایي. جرمنی چې د نوالنی درملنه پکې روانه ده تیر چهارشنبه ویلی وو په ماینو کې څرګنده شو چې الکسی نوالنی د نوو چوک په نوم په زهرجنو موادو مسموم شوی دی. دا مواد د پخوانی شوروي اتحاد په محل جوړیدل. څلور څلوېښت کلن نوالنی د اګست په شلمه نیټه له سایبیریا څخه مسکو ته په الوتکه کې ناروغ شو او له کبله یې الوتکه په نیمایي لاره کې په اومسک کېناستو ته اړیستل شوه. د مخکې تر دې چې جرمني ته یوړل شي په اومسک دوی ورځې تیرې کړې. د روغتیایي حالت نازک دی او اوس د جرمني د برلین په یوه روغتون کې د عاجلې څارنې په خونه کې تر تداوی لاندې دی. ډاکټرانو دی د کوما په حالت کې ساتلی دی. وروسته له دې چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل دا قضیه د مسمومیت په وسیله د قتل قصدي هڅه وبلله دغه هیواد په ناټو او اروپایي اتحادیه کې د خپلو متحدانو له لورې د روسیې پر ضد د ګډ عکس العمل هڅه کوي. اروپایي اتحادیه په روسیې باندې پر احتمالي بندیزونو غور کوي. د اروپایي اتحادیې له لورې د دې اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل پرون په یو بیان کې پر نوالنی د مرګونی حمله هڅه وغندله او له مسکوې د دې جنایت په اړه د بشپړو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. بوریل ویلي اروپایي اتحادیه د ګډ نړیوال غبرګون غوښتنه کوي او دا خپل حق ګڼي چې مناسب اقدامات وکړي. د دا هم ویلي چې پر جرم سترګې پټول به و نه زغمل شي. روسیې د نوالنی په قضیه کې لاس لرل رد کړی دي. د ولس مشر پوتین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون وویل په جرمنی او اروپایي اتحادیه کې ل خپل شریکو هیوادونو غواړي د قضاوت په کولو کې لبیډی کاروان اخلي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس غړیو د ولس مشر ترامپ له حکومت غوښتنه کړې چې د دې مسلې په خاطر پر روسیې هغه بندیزونه ولګوي چې کانګرس تصویب کړی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینګ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
تا ترشن آسمان لاندې پروګرام سبا دوی بجې د کابل په وخت اوریدلی شي. دا پروګرام هدفي وژنو ته ځانګړی شوی دی، یعنی د هدفي وژنو په اړه بحث پکې لرو. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ او د خپرونې له میلمنو خپلې پوښتنې وکړئ. له همدې سره دا خبري مجله سرته ورسېده.